درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجې دي. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې په څو شیبو کې به اسد الله لودین وړاندې کړي. خو تر دې وړاندې موسى اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف چې افغانستان ته په سفر تللی د ننګرهار ولایت تورخم ته لاړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس وایي چې د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د تورخم بندر د ترانزیت لپاره مهمه او اساسي لاره وبلل او ویل چې ازبکستان هڅه کوي چې د افغانستان د ترانزیت او اقتصادي ودې په برخه کې مرسته وکړي. ازبکستان په ورستیو کې د طالبانو او پاکستان له چارواکو سره له مزار شریف څخه تر پاکستان پورې د ریل لاري د جوړېدو پر امکاناتو خبرې کړي او هیله لري چې له دې طریقه به له جنوبي آسیا سره سوداګري راکړې ورکړې زیاتې کړي. د ایران د پارلمان وکسیزه پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ احمد تکل نن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د جواد کریمی قدوسی په مشه ایرانی پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د زی احمد تکل پر اساس د ایران پارلماني پلاوی له شغل متقی سره د امنیت، له مخدر موادو سره د مبارزې، د قاچاق، د مخنیوي د پولو د امنیت او سوداګرۍ په اړه خبري کړې دي. امیر خان متقی پلاوی ته وویل چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته په افغانستان کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې داعشي ترهګري له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خپل روسي راپور کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تاکل شویره چې سبا دوشنبه ماشومانو ته د پولیو د واکسین د کمپاین دوهم پړاو د افغانستان پشپشو ولایتونو کې پیل شي. د دې واکسین لومړی پړاو تیرونه په 28 ولایتونو کې عملی شو. د دې کمپاین په دوهم پړاو کې به چې تر پنځشنبه پورې دوام کوي په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان او اورزګان ولایتونو کې له 50 کلونو کم عمره سلګونو زرو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځوړلو د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه تیره ورځ آزادي رادیو ته وویل چې دوی هڅه کوي دغه کمپاین په سم ډول عملي کړي او د همدې لپاره په دغو شپږو ولایتونو کې شو تیاریو ته اړتیا درلوده. د امریکا یو پوځي ترانسپورتي الوتکه نن د استرالیا د داروین شهر سواحلو ته نږدې لویدلې ده. ویل شوی چې په دې الوتکه کې د امریکا د سمندري ځواکونو شاوخوا شل سرتیری سپاره وو. چارواکو وویل چې د ژغورنې عملیه د پیش ځای ته رسېدلې او د مرژوبلې په اړه سمدستي راپور نه دی ترلاسه شوی. د استرالیا ای بی سي تلویزیون راپور ورکړی چې یو شمېر پوځي پرسونل ژغورل شوي دي. دا پیشه د امریکا او استرالیا د ګډو پوځي تمرینونو په مهال شوې ده. او د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د روسیې څلور کروز توغندي شنډ کړي دي. دا په داسې حال کې دي چې کیف تیره شپه په ټول هیواد کې د هوایي عملیاتو د خطر خبرداری ورکړ. د ځواکونو په خپل ټیلیګرام چینل کې لیکلي چې دا توغندي چې له ستراتیژیکي بم غورځونکو الوتکو څخه د کیف په لور توغول شوی وو، د کیف د پوځي ادارې د مشر سیرهی پوپکو په وینا څلور واړه لمنځوړل شوي دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. شکر یا دیابیتس یو ډول میتابولیکا ناروغي ده چې د روختیا نړیوال سازمان په وینا د ټول نړۍ 80% وګړي ترې رانځوړي. په افغانستان کې که څه هم پر شکر د اختانه روغانو کرش میر معلوم نه دی، خو په خو ویل شي چې څه باندې اتلکه افغانان پر اخته دي. تاسو راپورونه هم شته چې په افغانستان کې هر کال 40,000 کسان په شکر اخته کیږي. خداشمیره تازه نه دي. شکر څه ډول ناروغي ده؟ اول انسان ته پیدا کیږي. په شکر اخته ناروغان د شکر د کنټرول لپاره څه وکړي؟ د شکر د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې چې همدا شیبه پیل شو، له متخصص ډاکټر صاحب سره په همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. اوریدونکو دا خبرونه ستاسو خپل ده. کولای سي هم د اوس کاغذ او قلم را واخلئ، زموږ شمیرې در سره ولیکئ. او استودیو ته زنګو وهي ل ډاکټر صاحب نخپل پوښتنه مطرح کړي. د تماس شمیرې دی یواش میره چې واتس اپ هم پکې دی کې انټرنیټ مو سم وي هم دې شمیرې ته اړیکه ونی سي. مصرف مقام راځي 00422 12 شپږ سلوېخت 01. بل شمیره ده 00422 12 15 01. اوریدونکو که تاسو په خپل ټلیفون کې پورا کریډیټ یا پیسې نه لرئ موږ ته مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به ستاسو شمیره ځان سره لیکي او بیرته به تاسو ته اړیکه نیسي او تاسو بل سټوډیو سره رخ کوي. یوازې موږ ته مسکال وکئ. فکر کوم مسکال باندې ستاسو لګښت ناراضي. ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي په پایل کې بحث لدینه شروع کو چې د شکرې ناروغي اصلا څو وخت پیدا شو ولا څو وخت پیژندل شو اول د ناروغي ته شکر وای.
سلام علیکم لودین صاحب تاسو استاد محترم اوردین کوته سلام او احترامات الله دې وکړي چې ټول اوریدونکو او ټول افغانان خو صحت مند نه برخمنني. لودین صاحب شکر ناروغي ډیره زیاته کوم نوی ناروغي نه ده. په خوانه خلک دغه ناروغي سره آشنا دي بلد دي. کته ماغه اسری وسایل تشخیصی وسایل چې اوس وسنیا سره کې موجود دي دغه وسایل په پخوا زمانه کې موجود نو. شکر ناروغي د پخوانه انسانانو سره مل و او دغه ناروغي موجوده و. هم تاسو فن هغه وخت کې دغه تشخیصی وسایل نو چې په وخت سره ناروغي تشخیص شي او تداوی شي. خو وسنی اسری توابت د پرمختګ سره اوس توابت توانېدلې ده چې د ناروغي په وخت تشخیص کی او تداوی امکانات برابر کی. کڅه مونږه په ټوله کې وایو شکر ناروغي څه ده څنګه رامنځته کیږي. شکر د وجود لپاره یو ډیر ضروری عنصر ده. هغه ټول ورځنی چارې چې مونږ تر سره کوو د وجود شکر ته دغه چارې تر سره کوو لپاره شکر ته ضرورت لري. کازلات وظیفه ده که د دماغ وظیفه ده که د ګردو فعالیت ده همدغه شان که نور مهم حیاتی غړي دي هغه د وظیفې تر سره کوو لپاره شکر یو مهم عضو ده. شو مهم منصور ده چې شکر او موجودیت د عضو د فعالیت لپاره ډیر ضرور ده. نو په نورمال شکل وجود کې خصوصا د معدې څخه ښکته دلته یو غده ده چې موږ پانکراس ورته وایو او دغه یو جوهر یا یو هورمون تولیدوي چې هغه ته انسولین ویل کیږي. او دغه انسولین په نورمال شکل د شکر اندازه په وجود کې کنټرولې کډیر ښکته شي پورته کوي او کډیر پورته شي ښکته کوي. هو کله چې متاسفانه دغه هورمون یا کم شي یا موجود نه وي او یا دا چې دی موجودی خو وجود باندې تاثیر ونه کولی شي نو په دغه وخت کې دغه شکر په مناسب شکل باندې هغه کم ضرورت چې دی دا په مصرف نه رسیږي او وجود سره دی چې شکر په وجود کې موجودی خو تن استفاده نشي کولی. د دماغ وظیفه مختل کیږي د قلب وظیفه مختل کیږي عضلات ضعیف کیږي ګرده غکیږي رګونه سختیږي چې اضافي شکر په رګو کې ځای پزې شي او همدغه شان دغه اضافي شکر به وجود چې دی بیرته په غوړو باندې بدلی چې هغه بیا په رګونو تنګوالي باعث ګرځي قلبي حمله د سخته د مغزي سختي باعث ګرځي او زیګر غړیږي چې هغه د زیګر د منځ تک باعث ګرځي او بیا د ګردې د رګونو د تنګوالي او همدغه شان د میکروبونو ته زمینه مساعدیږي او سترګو دید خرابیږي او لا بلا نور ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي.
او ډاکټر صاحب تاسو ویل چې شکر یا قند یا بوره یا پټوله کې خواږه د وجود اړتیا ده او وجود ورته اړتیا لري کله چې انسانان بیرته انرژي مصرفوي د انسان د بدن عضلات بیرته د انرژي لپاره همدغه خواږه ته اړتیا لري خواږه جذبي او بیرته انسان په غو باندې فعالیت کوي. نو څه وخت بیا دغه خواږه په داسې یو حالت بدلیږي چې حالت انسان ته زیان اړوي څه پیښیږي په بدن کې چې همدغه خواړه بیا په بدن کې جذبيږي نه او بل اخره انسولین نه تولیدیږي. په غو بیا ورسته باسو چې انسولین څه ډول ماده ده یعنی څه لامل کیږي چې انسان په شکر اخته کیږي ډیر خواګونه دغه مریضی را منځته کیږي او کنه د انسان بازي نور فعالیتونه دي چې د دې لامل کیږي چې د تا شکر پیدا شي.
بالکل لودین صاحب، لکه مخکې څنګه ما وویل شکر چې دا دی وجود ضرورت دی، دا ډېر ضروري زمونږ ساسو لکه ورځنی چارې د شکر باندې مونږ متکی یو او ضرورت لرو شکر ته ترسو مونږ دا مصرف کوو خپل ورځنی چارې ور باندې ترسره کوو. بیا دا ما لکه څنګه چې ما وویل چې د معدې نخکته د خېټه کې پانکراس په نامه یو غده ده چې د کولمو نه پورته او معدې نخکته دا موقعیت لري، نو دغه یو ما هورمون چې هغه انسولین نومیږي، د انسولین وظیفه دا ده چې اضافي شکر دا چې د حجرات ته دا داخل کی، هغه واحد د وجود واحد دی لکه د خښتو مثال لري، دغه یو یو حجره لکه ټول وجود چې یو تعمیر مثال ولري او د هر حجره د خښتو مثال لري، نو دا هر حجرې ته دا دی د ګلوکو د شکر د داخلېدو مسولیت په غاړه لري. نو کله چې دا هورمون دوه حالت رامنځته کیږي، یو دا چې په ارثي شکل باندې په انسان چې دی دغه هورمون ونه لري، اصلا دا پانکراس دا غوده چې دا یا وجود دا تولیدولای نشي، نو اول نه په دې په کمبود سره اخته کیږي. معمولا موږ بیا ورته اول نه و شکر وایي، اول ډول د شکر وایي چې پاغي کې اول نه انسان انسولین ته ضرورت لري او پچکاری کوي ځان ته، په عام اصطلاح کې هغه د شکر پچکاری ورته وایي. او په دوم نه و کې بیا دا انسولین موجودی مقدار کمی او دا تاثیر نشي کولای، موجودی خو یا کم وي یا په بعضو عوامل له وجې دا پاغه حجراتو باندې تاثیر نشي کولای تر څو چې دا شکر حجرات ته نه باسي. نو دغه دوه غو عمده میکانیزم هغه دی میکانیزمونه دي چې دا وجود به په شکر نشي مصرفولې، شکر په مصرف نه رسیږي او په دغه شکل په وجود کې په اضافي شکل باندې شکر پات کیږي او بیا خپل هغه منفي تاثیرات په وجود باندې رامنځته کوي.
یعنی اصلي ستونزه ډاکټر صاحب له انسولین پیدا کیږي، کله چې انسولین په کافي اندازه په وجود کې نه وي او یا هم بيخي نه وي، نما غده چې بیا شکر وجود کې نه جذبېږي، بیرته شکر یا قند یا خواږه خواړه چې موږ تاسو خورو هغه د انسان په حجراتو کې جذبېږي، نو بیا د ناروغي لامل کیږي. همداسې ده کنه؟
بله بله صاحب، همداسې بالکل لکه څنګه چې ما تشریح
کړم. او ډاکټر صاحب، دغه د پانکراس غدې ته تاسو اشاره وکړه چې په زینو کسانو کې بيخي وینه، دا له پیدایښت هغه کسان چې مثلا له پیدایښت په شکر باندې اخته وي، مثلا بعضی ماشومان وي د شکر ټیسټ مثبت خېږي ځکه چې نوې زیږېدلې وي یا نوې پیدا کیږي، دا په همدې معنی چې دوی له اوله چې پیدا کیږي داسې یو حجره نه لري یا داسې یو غده نه لري چې هغه د شکر انسولین تولید کی. همداسې د انداسې انسانانو پیدا کیږي دنیا ته راځي چې د هغوی پانکراس هیڅ نه وي یا که پانکراس وي مثلا د انسولین د تولید غده ونه لري.
بالکل لودین صاحب، پانکراس یو غده ده، دا د هضمي سیستم کې یو ډیر مهم رول لري، ځکه چې دا کم خواړه چې موږ خورو د هغې په هضم کې، شکر په کنټرول کې، د غوړو په جذب کې، نو هغه ډیر مهم هورمونونه یا جوهرونه لري چې هغه کومک کوي تر څو د خوراک په هضم کې موږ تاسو سره کومک کوي. هغه دا د معدې نخکته لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، دغه د خېټې په منځنی قسمت، منځنی او لږ چپ طرف ته قسمت کې دلته موقعیت لري، نو دا ډیر نور وظایف هم لري، خو یو عمده وظیفه یې دغه د حجرات لري چې هغه انسولین تولیدوي. او متاسفانه بعضې وخت کې په ارثي شکل باندې دغه حجرات انسولین نشي تولیدولی، نو همدغه علت دی چې موږ بعضې ماشومان ګورو، واړه ګورو، حتی ډیر په واړه سن کې موږ نوزادان لیدلي دي، یا هغې نه هم یو څه د هغې نه لږ یو څه غټ سن کې، مثال په یو کلنۍ، دوه کلنۍ، درې کلنۍ کې موږ ماشومان ګورو چې هغه اول نه شکرې نه کنټرولېږي، شکر ډېر لوړي، او بیا هغې ته موږ مجبور د انسولین د بیرون نه په ظرفي شکل باندې ورکوو. نو هغه ډول دی چې په ارثي شکل باندې دو دا حجرات انسولین نشي تولیدولی، او مسله په پانکراس په غده کې چې هلته دغه فعالیت په عادي شکل باندې نه ترسره کیږي.
بله کور وطن ډاکټر صاحب راسره اوسئ، ورځوی اوریدونکو سره خبرې کوو، اړیکې نیولې ده. دا د اوریدونکو خپل خبرونه ده، د دې پوښتنې ځواب وستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب، تاسو ستړي مشي، سلامونه ونی کې له تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ومننه نظر ملوال صاحب، ستړي مشي تاسو هم، تاسو اتمن ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرئ، مهرباني.
خامه خاطرونه درو خیبر پښتونخوا ریپورټ نومه اړیکه نیولې، پښتنه خو دې ما ده ډاکټر صاحب خو ډېر پزورې معلومات ورکاوه، ان شاء الله وخت هم ست ډېر وخت کېدې چې نورم دا غټې شکرې په ناروغي باندې دا رڼا واچي. زما پښتنه ډاکټر صاحب نه ده چې د شکر ناروغي چې د اکثر د وګو شایم نه تر کومه چې زما معلومات لرم پیدا کیږي حول نه علاوه د غزات مثلا ور شایم خورل مثلا چې دي کې وازګي چربي یعنی د دې د لپاره په ځاتوالي کې سبب ګرځېدای شي کنه یو خبره ده بل پښتنه مې ده د محترم لودین صاحب شه ډاکټر صاحب نه یعنی پښتنه مې ده چې دغه د شکرې ناخشیې د دې لپاره د ورزش یا تمرین کول څومره ضرور دي یعنی ورزش یا تمرین چې دی چیرته وکړي دا څومره ضرور دي نو دا دوړندې پښتنې مې جواب را سره چې نو به وخت کولونه یو نه مننه تر بیا
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه او زرملوال صاحب سلامات او سی ډیره مننه ډاکټر صاحب درته ځواب درکې ډاکټر صاحب تاسو د زرملوال صاحب پوښتنه واورید د ودرې جوزه درلودل وای اول خوړو سره څومره د خوګو سره څومره ارتباط لري غوړو سره او بل وای تمرین یا سپورت څه غیس پکې ولای شي
بالکل مننه زرملوال صاحب نه ما مخکې لکه څنګه چې ما تشریح کړ چې مونږ په ټوله کې دا دوانه وغټ په شکر په دوه ډولونو باندې تقسیمو یو ته مونږ هغه اول ډول یا نوې اول ورته وای چې هغه ته اول نو شکر ورته وای چې هغه کې مریض دی اول نه غی انسولین ته یا هورمون ته ضرورت لري په دوم نو کې معمولا په څلور کلینا پورته سیم کې دارمنس کیږي او یو دلیل لکه څنګه چې زمنګ محترم اوریدونکو ویلې د بعضی فاکتورونو یا بعضی خطرې فاکتورونو موجودیت په هغه کې مهم رول لري چې د هغه نه د وزن زیاتواله ده څومره چې په وجود کې فزیکی فعالیت کمیږي وزن زیاتیږي وینې کې غوړ په وجود کې غوړو اندازه زیاتیږي نو دا د دې باعث ګرځي چې کته هم انسولین موجوده په وجود کې خدا نشي کولای چې حجراتو باندې تاثیر وکړي او یو نو مقاومت رامنځته کیږي د په مقابل کې نو یو خطرې فاکتور د شکر رامنځته تک د لپاره په روسنۍ سن کې هغه د چاغیر رامنځته کیدل دي د فعالیت کمواله دی وینې د په وجود کې د غوړو زیاتواله دي باعث ګرځي چې انسولین په مقابل کې مقاومت رامنځته شي دا انسولین نشي کولای چې هغه حجرات چې دا شکر حل تر ننباسي حالت داخلي حالت مقاومت رامنځته کیږي شکر نشي داخلولای نو دا دې باعث ګرځي چې شکر په وجود کې لوړ شي او دا به تاثیر شي نو زرموال څه ډیره خپ پختنه وکړه یو خطرې فاکتور د شکر د رامنځته تک لپاره خصوصا هغه دویم ډول چې دی هغه فزیکی فعالیت نه کول دي په وجود کې د غوړ زیاتواله دي چاغي ده چې دا د دې باعث ګرځي چې شکر په مصرف ونه رسیږي انسولین مقاومت په مقابل د انسولین کې مقاومت رامنځته شي او دا د شکر اندازه په وجود کې لوړ شي چې اکثره د طب علما چې دي او د طب متخصصین چې دي خصوصا د شکر ناروغي متخصصین هغه فزیکی فعالیت یو له هغه فکر یو له هغه لاروچارو څخه دی چې مخنیوي لاروچارو څخه دی چې د شکر د رامنځته مخنیوي کوي ورزش فزیکی فعالیت او ساده خوراک خوړل هغه خوړه چې هغه د شکر اندازه نه لوړي یا ډیر زیات خواږه خوراک نه کول چې هغه بیرته به په وینو غړو باندې بدلیږي او په غړو باندې بدلیږي نو دا هغه لري چارې دي چې سړی کولای شي د شکر رامسته مخنیوي وکړي
ډاکټر صاحب راځي دغه د خوړو بحث لګروسته ته پریک دو زما یو نظر و چې دغه د خوړو په اړه باندې ورسته لاس 15 دقیقې ځانګړي کوزه کې چې شکر کله چې ادونه کوي ټیټ شکر هم یو تکلیف ده یو رانز ده یو لوړ شکر هم روسته په خوړو باندې تفصیلی خبري وکړه زې وست پایل کې لګ زره د شکر باندې باندې هم تام شو دلته ما چې ول وسل څو باندې لري تاسو هم مخکې په خپل تفسیره کې ورته اشاره وکړه چې څو رقم شکر دی کوم یو په افغانستان کې ډیر عام دی یا په دریمو هیوادونو کې یا په غریب او بیوزلو هیوادونو کې او بل خطرناک بیا کوم یو دی داسې درجه بندي به کو بیا به داسې مختب سي ورز
بالکل لودین صاحب ډیر ضرورت ده چې دا په عامه سطح باندې خلک په دې باندې پوه شي کله مونږ په د موضوع د ساده والی په خاطر عمومي شکل باندې شکر په دوه ډولو باندې ویشو چې هغه اول ډول شکر دی او دوم ډول شکر یا ټایپ 1 او ټایپ 2 ورته وي ټایپ اول نو ډول او دوم ډول چې په اول ډول کې معمولا لکه څنګه چې ما ویل چې انسولین د نه تولید لوجه اما غاول ورځي څخه شکر پیدا کیږي اما غډیر په واډسن کې یا ډیر په ځوان سن کې حتی په نوزادانو ماشومانو کې ځوانانو کې شکر پیدا کیږي او ضرورت دي ته کیږي چې د مغاول ورځ نه دو انسولین بیرون نوالی د پچکاری په شکل یا دا چې دوم ډول هغه دی چې هغه پر وسط سن کې پیدا کیږي. معمولا دا مریضان لکه څنګه چې ما مخکې ویل د فزیکی فعالیت د نل موجودیت لامل یا دا چې د وینې غوړ په وجود کې زیات شي او فزیکی فعالیت کم شي او غیر متحرکی سړی نه دا د دې باعث ګرځي چې دوم نو شکر رامنځته شي. چې هغه کې انسولین یو څه موجودی خو اندازې کمه یا مقاومت مقابل کې موجودی او بیا دا نه شي کولای شکر کنټرول کی. دې څخه علاوه هم بعضی انواع د شکر نورم دي چې هغه لکه کېدای شي عام خلک په دې دو اورېدلی چې د حمل په جریان کې زنانه چې دي هغه شکر هغو کې رامنځته کیږي چې هغې ته موږ جیسټریشن ډایبټو یا د شکر د حمل له وجې کم شکر چې رامنځته کیږي چې کېدای شي 50% میندو کې دغه شکر ښه شي او 50% میندو کې دا دایمي پاتې شي. دریم او څلورمه بڼه څلورمه او پنځمه بڼه هغه ده چې دویم نو شکر یا دغه دوم ډول شکر په ډیر ځوان سن کې رامنځته کیږي په واړه سن کې او یا دغه اول ډول شکر په بعضی حالاتو کې دا په ډیر رستنی حالت کې رامنځته کیږي چې هغه ډیر استثنایی حالت دي چې اندازې ډیر کم ده. په عمومي شکل دویم نو شکر په نړیواله کچه باندې وقوات یا کچه ډیر لوړه ده، دو پر درې برخې دا وجود لري او دې په نسبت اول ډول چې دا شکر نسبتا دې فیصدي کمه ده او دې اندازه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده. د یو مطالعې په اساس چې ما په همدغه ورځو کې 2018 کې چې کوم مطالعه نړیواله مطالعه شو هغه په اساس 450 میلیونه خلک په شکر باندې اخته دي او همدغه شکل په دا 2030 کې دې اندازه 200 میلیونه تکې دې شي پورته شي. افغانستان نظر یو مطالعه چې په 2018 کې دا مطالعه شو افغانستان کې تقریبا 1 میلیون خلک په شکر باندې اخته وو او د دې مطالعه په اساس هر سلو کې 12 نفره دا دو شکر ناروغي لرله چې په دې مطالعه په اساس 2 میلیونه خلک چې دي یعنی شلکه خلک اوس هم به تشخیص پاتې دي چې دو شکر نه دي تشخیص شوی. نو ډیره معموله ده دا ناروغي دومره ډیره غنه ده او ورځ په ورځ دي وقات مخ په زیاتې دودي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دې دلبندۍ نه په دې دلبندۍ کې ولاند پښتنه کوم یا اوریدونکو ته ورزو د ځینې کسان البته دا فکر کوم ډیره عامه اصطلاح وي شاید تبابات سره سر همونه لګي د وچ اولاند شکر یادونه هم کیږي. فکر کوم تاسو به هم خپل ناروغان اوریدلی وي ځینې وای زما شکر وچ د ایمانه دا چې کلاس می اپخم زخم هم شي هغه زخم وای زر جوړیږي او ځینې کسان به وای چې هغه کسان چې لون شکر ولري کچیرته لاس پخا یا د بدن بل کومه عضو زخمی شي یا وینې شي دی هغه ټپ زر نه جوړیږي زخم زر نه جوړیږي ځکه وای شکر لون ده. دا دلبندی تبابت سره څومره سر خوري ډاکټر صاحب؟
کته ما لودین صاحب په دغه شکل باندې مونږ په هغه کې کومه د دلبندی یا تقسیم بندی نه لرو خو معمولا هغه خلک چې اول نو شکر لري په عمومي شکل دا خلک چې ډیر زیات ځکه چې شکر یو مشکل د شکر رامنځته کوي د هر مالیکول د شکر سره دا ځان سره دوه مالیکول او بم ځان سره وباسي یعنی دا کله شکر اندازه په وجود کې ډیر زیات لوړی کې دا ځان سره وبم وباسي او دا وجود یو څه په عام اصطلاح کې وچی. نو دا اول نو اول ډول کم خلک چې شکر لري دا معمولا ډیر ډنګری ډیر وچی او ډیر زیات وزن بیللې په مقایسه کې هغه خلک چې دوم نو شکر لري دوه معمولا ځکه ډیر دی وزن دی زیاتوال له وجې او هغه له وجې دوه کرام سکیږي دا معمولا چاغي او دا خلک هغه خو یو اختلاط یا یو هغه بد تاثیرات د شکر چې دی هغه د وجود کې د ټپونو رامنځته کېدل دي چې هغه هم بیا د رګونو د سختوالي له وجې شکر هلته ځای په ځای کیږي هلته شکر رګونه سختیږي وینه جریان نه پیدا کوي. نو معمولا هغه قسمتونه چې د قلب څخه لږ لري هغه دغه رګونه سختوالي له وجې معمولا دلته زخمونه را پیدا کیږي وینه ورته صحیح نه رسیږي معمولی ضربې سره دو چې دی او بې حسه کیږي دا قسمتونه ځکه هلته اعصاب هم متاثر کیږي. نو په نتیجه کې دلته زخمونه ټپونه رامنځته کیږي او دا ټپونه بیا ډیر په مشکله سره تداوي کیږي او مریض ډیر په رنځ وړي دی. نه
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو استودیو سره وصل دی ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
تشکر لودین صاحب، ما سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو تاسو میلمه ته او ټول تاسو کارکونکو اوریدونکو ته تخنیکی همکار
او مننه پالیسې په ټول
کارکونکو سلامونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم السلام مهرباني.
تشکر لودین صاحب، تشکر در سکور مو خبرې نه ډیره په غور واورېدلې. خدای تعالی تاسو نه کوم یو مشتاق سره مینه لرو، هم دغه شي متخصص چې موږ هم یلمانه کوي له دوی څخه تشکر. خراب اوس موضوع ته چې موضوع د شکر ده، موږ د شریعت په کتابو کې لودین صاحب د اسلام ستر نبی محمد علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی و په یو حدیث کې امام مسلم روایت دی چې په اخر زمان کې به اویا مرزونه راشي او دوا دی نه او یا به متخصصین په علاج نه پوهیږي. نو زغه خو زموږ صادق المسوخ رسول دی، پر هغه باندې موږ مسلمانان عقیده لرو. نو چې دا مرزونه به وس راغلي که به نه راغلي، هغه خو به جلا خبره وي. قرآن د شکر و موضوع ته د ډاکټر صاحب مې دوه درې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا شکر مخکې خو دا مرزونه و یا به و یا به نه و، او کوم څوک نه پوهیدل دغه د شکرې مرض چې ډېر خطرناک مرض دی، دا اول په جهان کې په څوم قرن کې مشخص سو او یا اول په کوم ځای کې معلوم سو دا چې دا شکر مرض؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده، د حمل خبره وکړه چې مور په وخت کې د حمل هم شکر اخیستای شي یا شکر ورته پیدا کیږي؟ نو که مور په وخت کې د حمل په شکر اخته شي او د دې په نس کې ماشوم وي، نو دغه ماشوم هم بیا په شکر اخته کیدای شي که نس اخته کیدای؟ او درېمه پوښتنه مې دا ده، دغه شکر چې څو هم یعنی هلته ما د ډاکټر صاحب په ځله مجلس اورېدلی وه چې دا شکر پر پنځه قسمه ده، که زه غلط نه یم پوه سوی، یعنی هغه خطرناکه قسم چې بیا د جوړېدو امکان نه وي هغه کوم قسم دی؟ که په دغه باره کې آګاهي راکړي موږ وړاندې د تخصص څخه. ستاسو تشکر.
سلامت اوسئ قاري صاحب پښتون، ډېره مننه. سلامت اوسئ. بل اوریدونکو ته هم نوبت ورکوو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم نبی الله زابلای دا وحله غزنه خبرې کوم لدین صاحب.
او زابلای صاحب ستړي مشه، مهرباني.
ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام. په ډېر احترام ترڅنګ دوا پښتنې ډاکټر صاحب محترم، یو تعداد کسان چې متاسفانه په شکر اخته کیږي، مثلا هغه پر لنګي معلومیږي یا هم پر لاس معلومیږي، ما داسې مریضان لیدلي دي مثلا پښه پریسوي ده، خو هغه پښه یې د څه وخت په تېرېدو سره نور هم توره سوي ده، مثلا په بند کې پریسوي ده، یو کال وروسته لوړه بیا پریسوي ده. آیا لامل یې څه دی؟ د هغه بدپریزي ښه تداوی نه دی نوري واجدي؟ او بل هغه کسان سي ډير چاغ دي، هغه تقریبا افغانان تر ډيره حد خپل خړو ته توجه نه کوي، هغه چاغ کسان خو ډاکټر صاحبان وايي ډير پخته کیږي، نو هغه څه باید وکړي؟ لغړ او خوږي سره څومره احتیاط پکار ده ترڅو هغه چاغ کس په شکر اخته نه شي؟ مننه.
کور ودان سلامات او صحیح زابل صاحب. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو اتمن د پښتون صاحب او د زابل صاحب پښتنه در سره یادښت کړئ کنه مازان سره لیکلې مهرباني.
زما په فکر اول اوریدونکو پښتون صاحب
بله و
که اشتباه مې نه کړی، هغه ورور یو درې پښتنې لرلې. اول خدا چې په کوم قرن کې دا تشخیص شو؟ قسم دا ویل لک سخت دی، ځکه چې کېدای شکر ناروغي ډېر پخوانه وجود لرلو، خو په یوویشتم قرن کې د عصري طبابت د پرمختګ سره معمولا دا شکر ناروغي ډولونه په بهتر شکل باندې وپېژندل شو او د تداوي لارې چارې او د تشخیص لارې چارې وپېژندل شوې. یعنی ډېر وخت نه کېږي، تقریبا 50 کاله کېږي، څه کم 50 کالونه کم وخت کېږي چې د انسولین رامنځته تک سره د شکر ناروغي په تداوي کې یو انقلاب رامنځته شو، ځکه د هغې نه مخکې اکثره دا ناروغان متاسف دا به تلف کېدل او دا به د منځه تلل، ځکه چې تداوي موجود نه و. خو د تقریبا 40-50 کالو په موده کې د اویایم 1900 کال نه راپدې خو د انسولین رامنځته تک نه وروسته دې ناروغۍ په تداوي کې انقلاب رامنځته شو او مختلف دواګانې رامنځته شوې، تشخیصي وسایل رامنځته شو تر څو دا ناروغۍ په بهتر شکل تشخیص شي او تداوي شي. دوم سوال پښتون صاحب دا وکړه چې امیندواری مندې په شکر اخته کیږي او ماشومان هم آیا خطر د دې خطر سره مواجه دي چې دوی په شکر اخته شي او کنه؟ بالکل یو خطری فاکتور امیندواری مندې دي، او خصوصا هغه امیندواری مندې چې یا فاميلي تاریخ چولري یا مخکې شکر فاميلي تاریخچه دي شکر ولري یا دو وزن ډیر زیاتی یا د حمل په جریان کې وزن ډیر زیات شي یا د بازي دواګانو څخه دوه استفاده وکړي چې دغه په لامل دو شکر ته مسایديږي، شکر رامنځته کیږي، او بیا ما لکه څنګه چې مخکې ویل 50% یعنی سلو کې 50 په دوه کې مکمل خکېږي او سلو کې 50 دوه بیا دایمي شکر باندې اخته کیږي. او هغه امیندواري مند چې شکر ناروغي لري دو ماشومان هم پاینده کې د شکر ناروغي ته ډیر زیات مسایدي، او مطالعه ته خوده لیدل چې دا ماشومان باید تعقیب شي، دوه چاغي ته ډیر مسایدي او آینده کې د شکر ناروغي پخته کې دوه باندې ډیر زیات دوی اخته کېدي شي. یو شی چې زه غواړم چې هغه ووایم هغه دا ده چې شکر ناروغي تداوی داسې تداوی نه لري چې دا د منګه متاسفانه د منځوي سو تبابت پدې تر اوسه نه دی توانیدل چې شکر ناروغي مکمل د منځوي سي، ولی د دغه تداوی په واسطه او د دواګانو په واسطه منګه دا کولای شو چې صرف کنټرول کو، یعنی شکر ناروغي کنټرول شي. په عموم کې دا ډیره زیاته خطرناک ناروغي نه ده، یعنی دا سند چې کته یو څوک شکر ونیسي هغه غوړز باندې کېږي چې دا وژني، خو کدا کنټرول نشي تدریجي او په ډیر رورو شکل باندې کېږي چې هغه مریض بعضی حیاتی غړي دا په خپل کار او وظیفه پریدي او دغه سی بیا دته مشکلات راپیښ شي. هغه درې مخته لودین صاحب کما غکړی نه
و فکر کوم هم دا ویل چې خطرناک بڼه وای د شکر کومه یو ده.
نو په دغه شکل یعنی عمومي شکل باندې شکر کومه خطرناک ناروغي نه ده، ډیره تدریجي شکل باندې انسان وجود ضعیف کوي، خو کچرته په وخت کنټرول نشي کېدای شي دا بیا پرمختلل شکل اختیار کی او قلبي ناروغي او بیا د دماغ د سختي او د قلبي سختي او د ګردو د ضعیف کېدو همدغه څه د سترګو دید کموالي او بیا د وجود زخمونه رامنځته کېدو باید وګرځي.
او کور ودان او د زابلی سه پښتنه هم دا و چې وای ځینې کسان دلی دلی چې د شکر ناروغي له کبله مثلا وای په خا په بان کې پریسي وي او روسه مثلا هغه وای په خنور هم په سکال په کال پورته به حصہ کیږي د لامل پاړې پښتنه کوله آیا وای دغه کس پریز نه کوي او کنه خپل شکر بیا د هتر سي کې چې دوا هم وخوري پریس هم کوي اما په د وخت په تیریدو سره د انسان د بدن نور برخه هم سره فلج کیږي.
زابلی سب ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه. معمولا موږ په خپل ټولنه کې داسې خلک وینو چې شکر لري او متاسفانه د وجود یو غړی قطع شوی، لکه څنګه چې ما مخکې ویل شکر کله چې په وجود کې شکر اضافي شي دا شکر چې د رګونو کې هغه رګونه چې وینې د زړه نه د غړو ته انتقالي دا رګونو سختوالي باعث ګرځي او سختوالي د دې باعث ګرځي چې وینا د غړو ته په صحیح شکل باندې ونه رسیږي، او کله چې وینا ونه رسیږي تبن وینا چې دا هغه د وجود ته ډیر ضروری ده، اکسیجن لري، غذایی مواد لري، خواړه وجود ته رسي، نو کله چې دوته غذایی مواد ونه رسیږي، خواړه ونه رسیږي، اکسیجن ونه رسیږي، نو دا غړي خپل وظیفه کمی کاغه پخی کاغه زړی کا نور عضوي، نو د خو په حق لا یا د لاسو په حق لا دا وینه دا غړي خپل وظیفه کمی دوه دته زمين عمدل ته پاینې شک عین حالت کې دا اعصابم لري، نو دا اعصابم رګونه لري دام سختيږي او اعصابم ضعیف کیږي، نو دوه د درد هیڅ هم نشي کولای پلار رواني یو تیګي سره یو بل یو شي سره دوه خلګيږي غ زخم کیږي دوه درد احساس نه کوي به سکیږي، نو دا زخم چې د رو روز یاتیږي او دا زخم نه جوړیږي، نو دا دې بایز ګرځي چې دا پوستکی نه لاندې عضلات عضلات نه لاندې اډوکی اخته شي په دې باندې او بیا اډوکی میکروبي شي، نو بیا ډاکټر باندې ته تصمیم نیسي چې دا عضو قطع شي، او په هر څومره شکل باندې چې دا شکر خه کنټرول نشي نو په ماغه شکل باندې دا غړي متاسفانه دا خپل کار وظیفه پرېږدي او بیا مجبور ډاکټر متخصص ډاکټران چې دی هغه نه پورته او هغه نه بیا په لوړ شاغه باندې دا عضو قطع کی ترڅو چې نور دې خپراوي نه مخنیوي وشي. نو مهمترین شی د شکر کنټرول دی، بالکل دا پکې مهم رول لري.
او کور ودان ډاکټر صاحب تاسو له خبرو او ډاډ اطمینان نه داسې ښکاري چې په خپل شکر کنټرول دونکو دی، د کنټرول وړ دی، اما که انسان ورته اراده وکړي او مخی ونیسی مخی خوینانی ولکی اما کنټرول لیدلی سی. په هر حال ورسته به خبر یو چې څنګه د شکر د کنټرول لارې چارې څه دي اسانه لارې چارې چې افغانان خو له ما بهتر لږ زره لاټ هم دی ډاکټر صاحب کله ناکله ورزش هم نه کوي فزیکي فعالیت هم نه کوي اما خواړه بیا غوړ خواړه خوري تر ډیره مثلا حیواني غوړ نه استفاده کیږي په کلیو باندې کې یو اوریدونکو به بل راوخلو چې منتظر پاتې نشي ستړي مشه یا ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام و.
سلامونه نو دې ته محترمه.
علیکم السلام محمد نبی بغلان نستړی مشي
مننه خوشاله و چې ډاکټر صاحب سلامونه بلکې اوریدونکو ته محترم جوړو و چې دې البته ما ډاکټر صاحب یو سوال و نو دې ته وګوره.
مهرباني مهرباني
مننه خوشاله و چې البته دا شکر په بازار اوقات کې وګورم که تاسو نه لطفا زموږ ته متاسې وګورو خو خلک به ځکه کار نه نور دې څه کلو باندې کې کار جات په پټو کې نو اوس خلک د څه بدبخت سوي دي د څه خبره چې یو جی پرې دي یو نقل واسطه کیږي نه مټر کیږي یو پیاده نه دي تقریبا چې پیاده نه دي نو دا شکر خو اکثر زیات شوی دی دونی صاحب محترم نو په ځواب وخت کې چې خلک مل دین چې دونی صاحب دې زړه تل کیږي نو چې خلک به مې له دا څنګه د مراجعه کړي نه ست به نه دغه خراب وسو شیش ته خراب وسو تقریبا لوګو به اخیته دي نو ډاکټر صاحب دا سوال وسی دا په وخت کې دا مرزور خو وخت ته به مرزور دي نو دغه فکر کوم چې دا ای چای وی ته ورته مرز نه دا خپل باندې نظر محترمه نو د څه تقریبا چې موږ ته اقامت ګورو ان تاسو به څنګه توپیر مې کیږي کله توپیر دوا وی دوايي د توابات دې نه دا مې سوال محترمه.
محمد نبی روزه تاسو پښتنه باندې لږ در سم پوینس ممکن ډاکټر صاحب پوښتنه وی چې تاسو ویل چې آیا شکر هم لکه ایچ آی وی ایډز باندې همداسې عام مریضي د ویروس یو ډول د کڅنګ د پښتنه باندې ممکن ډاکټر صاحب تاسو سره خلاصو وی ډاکټر صاحب تاسو کوم پښتنه لري محمد نبی روزه
بخنه غواړم لودین صاحب که یو ځل دوی د واضی کی چې ایچ آی وی او غت ترمنځ دوه څه غوښتل پښتنه
محمد نبی روزه مهرباني وکړئ د پښتنه کله سره تاسو وی
ما او مننه لودي چې ما ویلې چې دا د باندې یاته خلک مې دي چې دا د ډاکټر مراجعه کوي نه شیشه خراب شي دا چې په هر کو چې نه شو بو واخلي دا وګړه تر تر باندې چې دا صحیح توبات کوي کوم بل مرض دی یلې دا مرض چې ځکه مته مجبور دا څو نو نه کنه تقریبا دا څو دوله مرض ده نو یو یو ډول چې په ګرو کې ما د چې ویلې چې تقریبا چې وی ته ورته مرض بنه دا نو دا توبات به یې بیرې چې وی او ډیلر به ما د چې ویلې ډاکټر سره سوال وکړم.
ښه سلامات اوسئ کور ودان اوس فکر کوم یو څه واضح سوای دي ځینو کسانو ششونه ورسره خرابه کیږي ششونه وبونیسي آیا د شکر د ناروغۍ د زیانونو او د ایچ آی وی د زیانونو ترمنځ ورتهواله یا توپیر شته کنه ډاکټر صاحب اوس فکر کوم یو څه واضح سره مېره باندې.
بالکل بالکل ښه ډیر ښه پوښتنه وکړه. شکر ناروغي معمولا لکه څنګه چې ما وویل داسې ناروغي ده چې هغه د وجود هر برخه اخته کوي د دماغ نه نیولې د کپلنډي وای ما د وختانو د څوک نه نیولې تر پروتر د نوکا د پروتر نوکانو پورې یعنی دا هر برخه اخته کولای شي د وجود هر غړی اخته کولای شي نو په دې خاطر د مقاومت د وجود هم راخته کوي بعضی وخت کې د یا په شوش کې او بوره منسته کې د خېټه کې او بوره منسته کې د شګه د دې لامل لوجه چې شکر ناروغي کله کله د وجود مقاومت هم راخته کوي هغه ناروغان چې شکر ډیر پرمختللې یې خه کنټرول شوی نه مقاومت د وجود د دفاعي سیستم د وجود ډیر ضعیف وي او دا مختلف ناروغي ته د مسایدي لکه مثال هغه ناروغي چې په عام ډول باندې په عادي شکل باندې یو انسان باندې غلبه نشي تر لاسه کولای خو دوه دې ته مسایدي چې هغه کې د توبرکلوز مرض دی چې سل منګ ورته وایو هغه کې دې چې سګیخته کې ور باندې همدغه شان د دغه ناروغانو کې چې شکر یې خه کنټرول شوی نه پرمختللې دي دا ناروغان حتی چې وی ایډز هم مسایب دي چې کېدې چې په دې مرزونو باندې اخته شي او نور ورته ډیر زیات ناروغي دي چې هغه ته به دوه د زمينه مسایب مقاومت دی وجود هغه دفاعي سیستم دی وجود راخته کیږي ضعیف کیږي او دوه ورته مسایب کیږي همدغه شکل دی قلب دی ضعیفې باعث ګرځي چې قلب ضعیف په خپل بیا د دې بایس ګرځي چې وینا په صحیح شکل باندې ټول وجود ته ونه رسي هغه په سوي کې ډب پات کی هغه په نور غړو کې دغه اوبه جمع کیږي او د دې بایس ګرځي چې دغه ناروغان وزوريږي او د رنځ پر مخ للی شي خو دې وګي چې هغه پښتنه مې ځواب کړی
وایي د اخلو سړی مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
مننه لیدین ته محترمه تاسو ته سلام او د مېرمن په شمول اوریدونکو ته سلام او همدر بن الله افغان
ښه مهرباني وکړئ همدر صاحب ډاکټر صاحب نه د شکرې په اړه باندې څه پوښتنه لري
دما خو اول کې دا یو ساده پښتنه دا کنه چې تاسو خبرونه ما اول نه نو تعقیب کړی چې اول کې سره څنګه پوښتنه کنه چې مثال خبره زو شاکار ما کنه او کنه پښتنه نه دا چې اوس وخت په افغانستان کې دې څومره معیاري علاج تا بلکې خو څنګه وینو په هغه هسپتال کې مریض ځان دی پروت او بل اخر کنه بس په حق ورسیږي موږ ډیر ولیدل ځوانان ځوانان او دلته خو دمن ته یقین باندې ما خپل په نظر باندې چې د خاص معیاري علاج دلته وجود نه لري ځکه کوي دا خو یو له دا مریضان نام د غیاو شکر مرضی همغه نام مطلب مړ شي دا نو څومره معیاري علاج په افغانستان کې وجود لري دا هم پښتنه
کور ودان همدرد صاحب ډیر مننه سلامات او سي همدرد صاحب لغمان نه اړیکه نیولې و ډاکټر صاحب د نه خونی خانو پاړه باندې پښتنه درلوده وای لمړنۍ نه خونی خاني چې دی چې یو انسان په شکر اخته کیږي او بلې د درملنې پاړه باندې هم پښتنه درلوده فکر کوم تاسو مخکې واضح کړ چې دا مرض شکر په اصل کې خطرناک نه دی اما کنټرول دی لای سي کچیرته کنټرول سي په وخت سره دوا وخت تل سي درملنې امکان لري مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب سي وای همدرد صاحب ته
همدر صاحب ډیره پښتنه وکړه ما وختل چې همدغه برخه ته زه ملک تشه ورکمه کچرته مونږ په ساده شکل باندې چې د خلکو ذهن کې دا خبرې کینی کدرې اومده نخې نخانی یو څو ګولري نو شکر ته د مشکوک شي او کېدې شي مثال خپل مربوطه نږدې کلینیک یا ډاکټر ته مراجعه وکي چې هغه درې غټې نخانی ډیر تګی کېدل ډیر لوګه او ډیر زیات د ادرار کول یا د تش مازرت کول دا درې هغه غټ نه خېدی کچرته یو څوګي ولري باید مشکوک شي او خپل معالج ډاکټر ته مراجعه وکي ډیر تند ډیر لوګه او ډیر زیات تش مازرت کول یا د ادرار ډیر زیات کول کته هم نخې نه خاني ډیر زیات دي د سترګودیت کمواله د سترګودیت خړپړ کېدل ګنګسيات د وزن کمواله امدا شان دی ټپونو نه جوړیدل زرزر میکروبي کېدل امدا شان نور هغه خلک چې فاميلي تاریخچه ولري دوه کې دی چې د مشکوک شي مثال کور کې یو غړی په شکر باندې اخته کېدې شي دوه دته مشکوک شي موږ مشکوک شو دي چې کېدې نه مینده کې په شکر باندې اخته شي امدا شان کې ارسي څوک ولري ماشومان کې مثال په فاميلي کې غړی څوک اخته یې په دی باندې یا خلک چې بعضې یو نیم ډول دواګانی چې هغه کولای شي مثال د غي استعمال بعضې وخت کې شکر راکې نو کېدې شي خپل معالج ډاکټر سره دا شریک کړي او کېدې شي آینده کې د شکر د مخنیوي لپاره هغه لارې چارې ورته وسنجي نو دا غدري غټي علامه چې کڅوک ولري ډیر ته تګی کېدل ډیر وګی کېدل او ډیر تش مازرات کول دا د دې سره د مشکوک شي چې زه شکر ونه لرم خپل معالج ډاکټر سره دی مشوره وکي تداوی په حق لا تداوی وجود لري خو مخکې د دینه هغه شی چې ډیر زیات مهم دی متاسفانه په شفخانه کې موږ هغه خلک مریضان ګورو چې هغه ډیر پرمختللې حالت ته رسیدلي دی هغه معمولا هغه ډیر حیاتی غړي چې دی وظیفه کم کړي نو متاسفانه هغه وخت دا سره رسیدلي چې ډیر زیات مریض رنځيږي او ډیر زیات تداوی هغه ته مریض ته ډیر زیات ګټه نه کوي نو ولې موږ په هغه مرحله کې دا ناروغي او تشخیص او تداوی نه کړې نه کو چې هغه ډیر ابتدایي او ډیر په هغه اول وخت کې چې ډیر ساده امکانات سره موږ کولای شو دا تشخیص کو او دا تداوی کو او تداوی لري د کنټرول ور دوا ده خو متاسفانه د منځ نه دی یو شی چې زه واځي کول غواړم چې بعضی وخت کې مریضان راځي هغه د فکر کې چې دا باید یو نسخه سره یو پچکاري سره دا باید د منځ لاړ شي د منځ نه دی خو ته د کنټرول ور ده او باید کنټرول شي ان شاء الله کنټرولیږي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیدل ته وریدون کې د پکتیا له څمکنه یو نه په واتس اپ کې پیغام را لګلې پښتنه لري دا به هم وورو بیا به بس سره کرا کرا راټول کو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیرولیم د پکتیا ولایت څمکنه ول وسله زه هم د زړه ناروغی لرم او هم د شکر په اوس وخت کې میټیس نه لیکره هم مخ کې و تقریبا یو سلاتیا یو سلونوی دا شیو او د زړه په مرزه اختیم یو سپری می اچولې ده نو اوس موږ د پاره دی وقایې دی پاره کوم شی په کار دی چې هغه موږ وکړو او د شکر نه هم بچو او د زړه د ناروغۍ نه هم بچو
ډېر مننه د غوریدونکو د پکتیا له څمکنیو نه پوښتنه کړې و ډاکټر صاحب د دې غوریدونکو له پوښتنې سره به زه هم د خپل پوښتنه خبرګه کم بحث به یو ځای سره مخته بوزو هغه کسان چې په شکرې ناروغي باندې اخته دي د وړاندې نه یا شکر پر مختللې ده یا هم په لمرنۍ او پړاوونه کې ده دغه ورور چې سمکنین هم پیغام پریخی و هم د زړه تکلیف لره او هم شکر او پښتنه دا و چې وای څه وکم چې کنټرول حالت کې ووسم. هغه کسان چې په شکر اخته دي د هغوی لپاره څه سپارښتنه کوي؟ څنګه دوی خپل شکر کنټرول وساتي؟ دوا څومره مهمه ده؟ خواړه څومره مهم دي؟ خوړو بحث به کرا کرا داخلي کو، ځکه موږ ویل چې څو دقیقې خبرې پرې کوو. او فزیکي فعالیت څومره مهم دی؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
بالکل لودین صاحب، منګه په ټوله کې کوی منګه د تداوی لپاره دوه لارې چارې لرو. یو چې هغه بدون د دوا نه یا غیر دوایی تداوی ده، او بل چې د دوا په واسطه تداوی ده. غیر دوایی تداوی کې هغه پرهیز ده او فزیکی فعالیت ده، چې دا ډیر زیات مهم ده. فزیکی فعالیت هر هغه کس چې اتل اسکلنی نه پورته سین ولري، یا مثال ځواني یا کسبینګری، څلوېښت پنځه څلوېښت دقیقې باید هر ورځ دوه پیاده روي وکړي، او کدی دینه غیر منډه ځغاسته وکړي یا هم او بازی وکړي. دا نور هغه ورزشونه دي چې کولای شي دوه په وزن کموالی کې هغه وکړي. وزن باید کم کړي. همدغه شان دا خلک پرهیز باید وکړي. پرهیز ډیر ضرور دی. هغه پرهیز باندې کېدای شي موږ وروسته تاسو وغږیږو. نو دا دوه شیان په غیر دوایی هغه کې ډیر زیات مهم دي. سیګریټ په پریښودل یا نور هغه نشاور شیان چې هغه د نشې باعث ګرځي، هغه پریښودل د شکر د کنټرول لپاره ډیر زیات ضرور دي. همدغه شان دوایی تداوی کې هم موږ هغه دواګانې لرو چې هغه شکر کنټرول لري، چې هغه ټابلیټ په شکل دي، او هغه دواګان لرو چې هغه پچکاري په شکل دي، چې هغه انسولین دي. کچرته دغه دوه شیان موږ څنګه په څنګه موږ معمولا مریضان ته وایي چې د شکر کنټرول لپاره سپایا، لکه یو چوکۍ چې درې پایې ولري، کچرته دغه یو پایم ماته یې، نو دا دوه پایې نشي درې درې د چوکۍ باندې سړې نشي کېناسته، چې هغه درې پایې د شکر د تداوی یو دوا ده، پرهیز او فزیکی فعالیت ده. دا درې شیان دي مهم دي.
ښه کور ودان ډاکټر صاحب، همدې له چې دغه اوریدونکي چې پښتنه کړې وه او نور هغه اوریدونکي چې په شکر ناروغي باندې اخته دي، همدا درې سپارښتنې عملي کې چې تاسو ډېر ساده ورته تشریح کړه ډاکټر صاحب، چې د څوکۍ درې پایې دي، چې هغه کې هم تداوی شامل ده، هم فزیکی فعالیت شامل ده، او هم پرهیز شامل دی چې له خوړو سره باید احتیاط وکړي. ډاکټر صاحب، راځي لږ په خوړو باندې هم تم شو، اگر چې د خبرونې په سر کې مهم اشاره ورته وکړه چې د انسان وجود خوږو ته ضرورت لري، قند ته ضرورت لري، شکرې ته ضرورت لري، اما کله ناکله بیا همدغه وجود انسولین نه تولیدوي، نو هغه شکر په وجود کې جذبېږي نه، بیرته انسان پرانز اخته کوي. آیا ضرور ده چې بیخي خواږه خواړه ونه خوړل سي، او کنه خواږه خوړل کېږي هم ډیر افراط پکې ونه شي؟ ډاکټر صاحب،
بالکل دغه مریضان ته کثم خواږه چې په مختلف ډولونو باندې شکلو باندې وجود ته د مختلف منابعو نه موږ اخلو، خو په ټوله کې معمولا دغه مریضان ته ځکه چې دا هغه خوراکونه چې ډیر زیات خواږه وي، معمولا دو ته موږ توصیه کوو چې د خوراکونو استفاده ونه کړي، ځکه چې دا به د شکر په د سویې په لوړوالي باعث ګرځي، یقین په وینه کې لوړی کېدای شي. بعض خلک سره دا غي کومه خواړه دی بیرون نه ونه خرو، وجود کې کېدای شي مکمل د شکر په یا د خوږو په فقدان سره مخامخ شي، عدالته به کم خرمنځ کیږي. خو الله تعالی وجود په داسې شکل باندې تخلیق کړی دی چې حتی د پروتین نه، حتی د غوړو نه، چې که ضرورت وجود ته ضرورت دا په خوړو باندې په خوږو باندې بدلیږي او وجود هغه ضرورت پوره کوي، نو په دې خاطر ضرور دا ده چې هغه شیان چې ډیر زیات خواږه یي، لکه میټایي شو، لکه مثال کیک شو، کلچه شو، بعضې هغه نور خوراکونه دي لکه دغه شیرنی باب قند شو، او همدغه چې بعضې میوې دي لکه انګور، خټکی او داسې نور خواړه،
او دا خپل بوره ډاکټر چې موږ او تاسو په افغانستان کې معمولا سهار چای کې استفاده ترې کوو، حتی ماښام کې ځینې خواړه خواږه پخوي.
بالکل دا بوره چې دا طبعا دغه مریضان شکر لري، من قطعی دوته وایي چې دا بوره باید استعمال نه کړي. ها دا بعضی اصل لکه شات، مرباګانی، انرژیانی، یا داسې نوشابی چې دي، بعضی دا خوږی چې ډیر زیات خوږی دي، او هغه گازدار نوشابی چې دي، دغه معمولا نه شکر شو. دا ټول هغه شیان دي چې شکر ډیر زیات لري، او بیا د مریض د شکر دي لوړوالی باعث ګرځي، او بیا متاسفانه د مشکل د زیاتېدو باعث ګرځي. حتی د شکر متخصصین هغه خواړه چې مخصوص د شکر د مریضان لپاره ای یو نیم مخصوص بوره ده او مخصوص یغه دی حتی د دام نه ته ډیر زیات نه توصیه کوي چې د سپاتینم هغه وای چې کډړه وچی دا بهتره ده.
ډاکټر صاحب دا خصوص هغه کسانو لپاره چې په شکر باندې اخته دي، هغه کسان چې لا هم ځوانان دي تکړه دي شکر نه خاني نه ویني، دوی هم د خوراک په برخه کې څه لارې چارې باید وسنجوي ترڅو په شکر اخته نشي، خصوصا د خوږو په برخه کې؟ آیا دوی منظم که سهار کې مثلا خوږ چای چي یا مثلا خوږی شودي سخي یا مثلا بوري نه استفاده کوي یا هم کوکا کولا نه استفاده کوي، په دې کې باید احتیاط وکړي او کنا که په وجود کې شکر نه وي دوی کولی شي چې خوږ په کافي اندازه څومره چې ضرورت کېږي وخوري؟
الودین صاحب یو لکه ډیر ښه نقطې تاسو اشاره وکړه، یو له هغه ډل نه چې شکر ناروغي ته ډیر زیات مساعد دي هغه ځوانان دي. د ځوانانو وقوعات د شکر ناروغي ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دي، یو علت یې فزیکي فعالیت نه کول دي، او د هغه خوړو چې موږ هغه ته فاست فوډ وایي یا داسې زر تیاریږي د هغو استعمال دی چې په بازار کې ډیر په عادي شکل باندې پیدا کیږي، لکه چپس شو، لکه دا برګرونه شو، او دا بعض نوشابی دی، د دو ډیر زیات استعمال دی. حتی یو مطالعه ما لیدل هغه کې ویل شو چې هغه ماشومان چې دو ساعتونه ډیر زیات تلویزیون ګوري دي کې د چاغي اندازه او همدغه شکل باندې د شکر د ناروغي د رامنځته چانس څو چنده زیاتیږي. نو خصوصا دغه ځوانان چې هغه په ځوان سن کې دي د فزیکی فعالیت ته باید خپل ډیر زیات متوجي، خپل رژیم ته باید ډیر زیات متوجي، هغه خواړه چې هغه ډیره زیات انرژي ورکړي د هغو نه مخنیوی وکړي ترڅو په آینده کې د شکر ناروغي د رامنځته تک څخه دو په امن کې اوسي او دو هغه وقایه شوي.
او ډاکټر صاحب، د افغانانو سره خو به دا پوښتنه هم پیدا کیږي، خصوصا ځوان نسل سره چې وجود می انرژي ته هم ضرورت لري، خوږو ته هم ضرورت لري، نو څنګه دوی دغه خپل رژیم مراعات کی؟ مثلا داسې ورته لاندې کې یو سپارښتنه کولای شي چې سهار کې څه ډول خواړه مثلا صحت لپاره ښه دي، غرمې کې او شپې کې، ځکه د انسان وجود خو مثلا خوږو ته هم ضرورت لري. آیا ځوانان که مثلا چیرته فزیکی فعالیت نه لري، مثلا داسې یو کار لري چې په دفتر کې کار لري یا مثلا دوکانداری ده چې ډیر پکې ښکته پورته نه کیږي، دوی څه ډول خپل دغه خواړه منظم کی؟ خوږو بوري سره څه کی؟ کوکا کولا او دوی سره آیا په هفته کې یو ځل استفاده کولای شي یا په هفته کې دوه ورځې او کنه هیڅ استفاده نه کیږي؟ یعنی د وجود د خوږو اندازه هم څنګه پوره کیږي؟
لودین صاحب، په نورو دنیا کې هو کې دیش تاسو به مالته ګوري د تغذیه متخصصینې چې هغه مشوره ورکوي عام وګړو ته چې خپل غذا په کم شکل باندې استفاده کی، او متاسفانه په افغانستان کې دا شی وجود نه لري. خو په خپل غذایی رژیم کې معمولا منګه خپل ما ناروغان ته معمولا توصیه کوي چې دوه په هفته کې و ورځې باید ترکاری نه استفاده وکړي چې بهترین شی دی. شکر ناروغي د وقایې لپاره یو بهترین غذا ده. همدغه شان دو په خپل غذا کې هغه غوخي چې هغه ډیر زیات انرژي نه ورکوي، لکه مثال د مایي غوخه، لکه د وزي غوخه شو، لکه همدغه چې د چرغ غوخه دینه ډیر استفاده وکي، همدغه شاکه خستجاتونه ډیر زیات استفاده وکي، لکه بادام شو، پسته شو، دغه خستجات چې دام دي وین غوړ د کمدو او د اضافي غوړ د زیاتې کېدو او د شکر د مخنیوي لپاره ډیر زیات مهم رول لري. کوک، فانتا، انرژي نه چې متاسفانه زموږ په ځوانانو کې ډیر زیات رواج راځي شوی دی، دینه قطعی شکل باندې استفاده وکي. میوه بهترین بدیل دی دې په ځای، خصوصا زموږ د افغانستان چون د میوه د نظر ډیر زیات غنی دی.
ډاکټر صاحب، او به استفاده ونه کړي کوکا کولا ونه ځکه تاسو ول چې استفاده وکي؟
بالکل قطعی، ځکه زه یو وخت یو زموږ یو هغه همکارو متخصص ډاکټر او هغه استرالیایي او هغه د کوک په باره کې ویل چې استرالیا کې دې ته وایي چې دا د شکر ناروغي په قطعی کې هغه به داسې ویلې ډایابټین کوک، یعنی شکر ناروغي په دې قطعی کې، یعنی هغه په دې شکل ورته ګوري چې دا په خپل د شکر د رامنځته تګ باعث او د چاغي رامنځته تګ باعث ګرځي. نو زه ځوانانو ته توصیه کوم چې دغه سي مشروباتونه او دغه سي مثال غنه شربتونه او غنه قطن جدن جلوګيري وکي، دولت دیم دغه شیان د عام کولو څخه مخنیوي وکي، او دې په ځای د میوه، تازه میوه چې هغه وجود ته ډیر ګټوري دي، ویټامین لري، مختلف ګټور مواد لري په وجود کې، هغه ډیر زیات ګټور دی نظر دی چې دغه شیان نه چی ګټم نه لري استفاده کوي او ضرر لري وجود.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیرو رو بس هم سره راټولو، فقط د خبرونه په دې برخه کې دغه د ټیټ شکر موضوع هم غواړم لکزر لاندو کې وشربو. ځینې کسان خپل شکر کنټرولوي، دوا خوري یا مثلا ورزش هم سره کوي او پرهیز هم سره کوي، اما کله ناکله شکر ټیټیږي. ډاکټر صاحب د دې ټیټ شکر لامل څه دی چې کله ناکله خطرناک هم وي؟ د خوړو او دارو درملو اغیز دی او کنه خپل په وجود کې مغه د انسولین ماده د همغه شکر لوړی ټټوي هم
کسام ټیټ شکر لودین صاحب ځان ته یو بار ډیر غټ باسه خو صرف لنډه کې وزه دومره وایم هغه مریضان چې شکر لري کېدای شي دا بعضی نور وجوهات لوجم بعضی ناروغي دي چې هغه دی وجود شکر ټیټي انسولین ډیر زیات په وجود کې تولیدیږي او هغه شکر کته کې دوه باعث ګرځي. زاغي بس نه داخليږي، صرف لنډه کې دا وایم چې هغه مریضان چې شکر ناروغي لري او بعضی دواګان استعمالي یا انسولین پیشکاری کوي دوه شکر باید په منظم شکل باندې تعقیب شي. زګه دغه دواګان کېدای شي ټول نه بعضی دواګان یا انسولین په خپل هغه دی دی باید شي چې دوه شکر ډیر زیات کته کې. نو دغه مریضان چې د شکر مریضان دي او انسولین راخته شي غټي علامې دا دي چې یا خلکېږي لوګي احساس کوي، ټکان د زړه ورته پیدا کیږي، خوله ورته پیدا کیږي، رپیدا ورته پیدا کیږي. نو که چېرته دغه علامې مریض ته پیدا شي دوه باید پوښتنه چې زموږ شکر کته شوی، جبکې باید دوه چاکلیټ یا خوږه ولري هماغه وخت کې وخوري او کني کنه کنټرولېږي چې بیا خپل مالج ډاکټر ته مراجعه وکړي یا لنډ کلینیک ته مراجعه وکړي ترڅو د شکر بیرته وکتل شي او نورمال شي او تداوی شي. خدای نه غوښته دا سینې چې دا شکر ټیټ شکر ډیر زیات خطرناک دی نظر دی چې شکر ډیر زیات لوړی ځکه چې د انسان د خدای نه غوښته د مړینې وایز ګرځیدل شي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه. فقط پای کې غواړم کې و دقیقه کې داسې کوم خبره تاسو په زړه کې راګرځیدلې وي تر اوسه ورته وخت نه پیدا شوی، مهرباني وکړئ یوه یوه نیمه دقیقه کې خپل خبرې راټولې کړئ بیا به بحث پای ته ورسوو.
زه به په لنډه کې داسې وایم چې شکر خطرناک ناروغي نه ده، د کنټرول وړ ناروغي ده، متاسفانه د منځه نه ځي خو که د کنټرولېږي. درې د کنټرول مهم لارې چارې چې دي هغه یا د تداوی لارې چارې چې دي هغه ورزش ته فزیکی فعالیت ده. هر څومره چې مونږ فزیکی فعالیت ډیر وکړو هغه عمر به شکر کنټرول شي. پریز ده چې مونږ پریز وکړو هغه ناروغي هغه غذاګان چې ډیر انرژي مونږ تر کې هغه نه پریز وکړو او دوا استعمال کو په منظم شکل باندې. هر درې میاشتو کې یو ځل باید خپل شکر درې میاشتو کې شکر به خپل چک کو. هر کال کې یو ځل باید سترګو ډاکټر ته ورشو خپل سترګې معاینه کو او همدغه شکل دی خپل خو خم راقبت وکړو ترڅو زخم نشي او دی خدای نه غسته دی پرمختګ به سور نه ونه ګرځي. او بیا زه تاکید کوم ځوانان ته چې هغه فزیکی فعالیت ډیر کې خپل غذایی رژیم ته ډیر زیات توجه وکړي ترڅو شکر څخه مخنیوي شي.
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم سلامت او صحیح اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پرګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب خالد غالب نه ډیره مننه. ازادي رادیو سره ووسی په راتلونکو ساعت کې همدا بحث درته په دری ژبه وړاندې کیږي. کوربه زموږ همکار ظریف نظر دی.
خمروز تر گود خوڑلیم زی سم دزڑ پسر ویشتلیم ازار مخلاز مگرانی دل رو باہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا تنم جان ماتم کوا بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی با سی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا وچا تا